سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کوم په اړه په خبرونه کو د ازبکستان د صدر اعظم د مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټولنیزې شبکې ایکس په خاني ټوئیټر کې لیکلي دي د 15 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او دغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاوخوا 10 ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په 2 میاشتو کې د قوشتېپي کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قوشتېپي کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د دغو اوبو اندازه کمه شي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د 2 کسانو د مړینې او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د 1 درې سوه 4 ډوله مسافروونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې شوې ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د 2 ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزې په یو روغتون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او لسګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرایل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې برخلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تبان د هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرونی په مالتا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شوي وو. د جرمني خبري اژانس له مخې دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نښه بلل کېدای شي. زلنسکی په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي د نړیوال قانون د ایادی او د ملګرو ملتونو د نورمونو د رعایت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي. کیف ته ملري چې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي. تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسي ورته غونډې شوې دي. او ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله 100 ورځې وړاندې پونه ته رسیدلې، هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړ چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې دوه سترې لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
سبانۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین 1 بجه پلان شوې ده. دا سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړي دي چې 3 بایللې دي، خو په 2 کې د انګلینډ او پاکستان ځواکمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. وړاندې بر سره واوري چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې کلونه هلته پاتې شوي دي او سوداګري لري اوس مهال په څه ستونزو کې دي؟
څلوېښت کاله کېږي، 5 کاله کېږي چې سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې سرمایه بنده کړي، چې په لکاو ډالرې بند کړي دي.
اوس مهال دا چې دغه افغان کډوال باید پرته افغانستان ته ستانه شي په څه وضعیت کې دی او همدارنګ دا چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ ځي وړاندې به درته په دې اړه بشپړ راپور ولرو. خو د همدغې کډوالو په راتګ کې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي؟
روزا پوری تقریبا اتلک مهاجرت قانونی اسناد نه درلود د تیرو یوه نیمه دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلی دي افغانستان خو تللی دي.
اندرنګ هرات به هم ورشو چې په تیر شپې زلزله کې وزل بیا ځنې کورونه نړیدلې او خلکو ته مالی زیان اوښتی دی. اچې ولې پر لپسې په دغې ولایت کې زلزلې کېږي په دې اړه هم درته بشپړ راپور لرو. د خلکو د ژوند مو هم خبرو. په غزه کې د اسرائیلیانو همدارنګه د حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډ خوني یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د پاکستان په څلورو صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې لري چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ته په اسانه ونه لېږدول شي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونی او مسول خانجان لکوزای وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څکم څلور سوه په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزای غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت یې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 5000 پاکستانی کلدار او دغه شان 5000 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر بل ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده. غټه ستونزه ده. څلوېښت کاله کېږي، پنځه کاله کېږي او سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډېر ستونزمند کار ده، طبعاً تاثیر کوي او ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یوه میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي که له 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ مهلت څه یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغې مهال راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې ده په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوس مهال څومره افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره له دې هېواده ایستل شوي دي.
زمون شخصی معلومات دی او دا معلومات من لروس به تروسه پوره تقریبا اتله کا مهاجرت قانوني اسناد نه درلود د تیرو یو نیمه ادو مې سو کله پاکستان نه وتلی دی افغانستان خو رات بلی دی او په عمومي تو کې دا یو مشکل ده چې ټول ماجدین ته دلته دی شنو شرایط دی بچ شرایط اوسه په با اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې ودي راغلی دی په پاکستان تر راغلی دی شاید یو درس سره یا تلیف سره په نهایي کې ماجدین اسناد ولري دی په زرها او قسان چې زمون غادي ټول په مغه تشویش کې دی چې څه کم نه پوي دی سره بت کیږي
یو خو د تشویش موضوع ده تاسو خپل دی وی مرجی د مسول په هیڅ باندې موڅ کړی دی مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان ماجرینو ستونزې الته علنی کوي چارواکو پوري ورسوي نور واغه مدافع ټولونو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د بشري حقوقو نور ډول ته په څه ډول سمو کړی دی
موږ تقریبا درې یا څلور خاطه موږ د ملل متحد دفترونو ته د یونیچار ته او په حساب شارت د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلي دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته د ټولو موجود سم خپل د دوه ورځې مخکې فزیکی لاړل ما او د خاتونو مخبل دي توس پر الله او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې دي بیان کړل سم
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوې دي چې دغه ضرب الاجل به وزن دیږي تمدید به کی کڅنګ
د مخبل توس په خپل ټول کوششونه کړې دي مګر د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود د چار شنبه په ورځ د باندې استه چې د چار شنبه په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب موږ سره غږیږي او موږ سره بکینی د شورا د رهبرۍ سره چې شپږ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبر واخیستل وستای سره موږ زنګ وو تاسو سره خبري وکړه متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا چا وعده کړی چې موږ سره کومک وکړي موږ سره همکاري وکړي
د خپل د پاکستان د چارواکو له خوا د دغه پریکړې د عملی کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي چې ویني تاسو وضعیت څه ډول دی
به نه هات زیات فشارونه دي یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا سره جی ټی وی نه چې پولیس موږ یې زوري سي خپل پیسو له خاطر موږ په دغه شهر کې ژوند کوو زه خپل د شهر کې ژوند کوم په 2017 کې د ملټي ګارډن د تر موږ ژوند کوو ته به د داخل تر دې سي په قناق د شپې د ماخا مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خو اسناد څوک ویزا او دائم بعض وخت لري بجټ کینی لکور نه تیبان دی روځي د کور دی تاګ اجازه نه ورته ورکړي اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپۍ اخلي سي پولیس موږ یې زوري چې هغه افغانان چې د کور نه بیرون یو سودا یو شپ سیوز دائم په ویزا او پاسپورت یې بجټ کینی دومره وخت نه وکړي چې خپل ویزا او پاسپورت را واخلي
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي تاسو د سهیله من یاس چې دوی به د خپل پریکړه بدل کړي یا به دغه مهلت وزندوي
موږ د نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد د مختلفو ځایونو د مشران راغوښتي دي اوس رکینو د مشکلات سره لکو په وړاندې ته موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خانم سنت من خبرېږو پاکستان د دولت ویسوی چې د خپل د تصمیم دی وګرځوي او د نورو مخبر کاندي خیبر پختونخوا کې د غباز پښتون مشران په پاکستان دولت سره په ارتباطاتو کې دي او د ویری دي چې د باید د ماجور ته وخت ورته سي صاحب
من
دانن مخه موږ ته یو وخت غونډه لرو سي وګورئ څه کولای شو توکل په خدای
پا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علنی افغان و چې نوریاس نوری ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر شپې زلزلې او زلبیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته مالی زیان اړولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپلې ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 19 بجې د رښتر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولی دی. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځانې او مالی زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ویره ډېره شوې ده او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تېرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. تفصیل امید صحیح مل اورو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیر شپې زلزلې یو شمیر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 11 بجې 20 دقیقې د رښتر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولې ده. طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې له امله د ځانی او مالی زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په سیمه کې زلزله ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی بیا مجبور کړل چې د خپل کورونو ووسی. مرمن حیدری چې د تیر شپې په زلزلہ کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی ازادي رادیو ته وویل، په خوانیو زلزلو یې د کور په دیوالونو کې لوی لوی چاودونه راوستیو، خو د تیر شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی.
زموږ کور چې په تیرو دوو زلزلو کې چاودلی و اوس ویجاړ شوی دی. نه یوازې موږ بلکې ټول هرات له خطر سره مخ دی. هر شپه له ویرې په سړکونو پراته یو، له بده مرغه د خوراک لپاره څه نه لرو. اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي، نارینه مو بیروزګاره شوي، کورونه هم ویجاړ شوي او له ویرې کور ته څوک نشي تللی.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې د نوم له خودو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل، د تیر شپې زلزلې خلکو ته بیا ډیر مالی زیان اړولې دي.
هو، بیا خلک ډیر تاوان کړل. هغه کورونه چې په خایل لک څه درزونه کړي وو اوس بيخي لوی چاودنه کړي دي.
روسیو درې ونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوای ډیر شمیر نور ټکانونه هم هیڅ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 2500 څخه زیات کورونه چې ډیرې د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډیر زیان من شوي دي. خو په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډیر شمیر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډاګونو کې شپې ورځې تیروي او له ویرې خپلو کورونو ته نستنی کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د زلزلو له امله د اغیزمن شوي یو شمیر 1450 تنه خه یو زیاتوي. له دې ډلې تر ټولو اغیزمن شوي 1400 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. روسیه له هغه چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگیال وڅکو پر غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بیلابیلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزه یو لوی روختون ته چیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دی ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یو غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کیدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري ایجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. په نورستان کې طالب چارواکي وایي چې د یاد ولایت دوه پولیسوالۍ کې د محب الله په نوم د مقامت جبهې پورې تړلی قومندان وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندان او له هغې وروسته یې کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې نه درلودلې. تر اوسه د طالبانو مخالفې جبهې د قومندان محب الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې واکمنو طالبانو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې دا وکړي چې تیر مازیګر د دوی استخباراتو د دوه بلوسوالۍ اړوند په بجګل دره کې پوځي عملیات ترسره کړي او پکې د محب الله په نوم د مقاومت جبهې یو تن قومندان وژلی دی. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندانو او وسی هیڅ چا سره اړیکې نه درلودلې. د بجګل دری یو تن اوسیدونکي چې د موضوع حساسوالی په وجه له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل قومندان محب الله د جمهوریت له سقوط وروسته په خپل سیمه کې عادي ژوند کولو، هیڅ وسلوالې ډلې او یا هم د طالبانو د حکومت مخالفینو سره یې اړیکې نه درلودې او یوازې په بجګل دره کې دشته قومي اختلافات او ښکار شوه دي. د هغه په وینا چې د طالبانو په ډزو کې د محب الله بل ملګری هم وژل شوه او دوه ماشومان ټپین شوه دي. تر اوسه طالبانو د ماشومانو د ټپی کېدو او د بل کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مقاومت په نوم جبهې د قومندان محب الله د وژنې په غبرګون کې کوم نظر څرګند کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې تخار ولایت ته ورشو. د تخار د چا ابلس ولې یو شمیره کاروندګر وایي چې په بازار کې د خټکی او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ د سړو خونو نشټوالي لامل دوی له هندوانو څخه شیرنی او داسې نور خواږه جوړوي چې د ژمي په موسم کې ورنه استفاده کېدلی شي. د دې ولس ولې کاروندګر پر اړه وندو چارواکو غا کوي چې د دوی شته ستونزې ته رسیدنه وکړي ترڅو د سوداګرو په بخښنې سره ترڅو د کاروندګرو اقتصادي ستونزې ورسره هوار شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د تخار د چابلس ولې بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چابلس ولې د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د نوموړي ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکی هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمیر کروندګر له خټکیو، هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو نوموړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
چل سر تربوز یک سر شیرني شو شو
په دې خاطر چې حاصلات ځای د شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي لامل دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چای وخت فاصله شمې برایا دوه وخت دره.
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وای دوی د کروندګرو شته ستونزې لاړوند ریاست سره شریک کړي او تم لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو، د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او لامل یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملا هلمند نوزاد څخه زما له نظره کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هیواد ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هیواد کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده هم ځي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوی ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې، چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي، ښارګوټي نور د یوشتمې پیړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شي کې وي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدلی سي چې ولري چې یو خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته اوومه ورځ خپرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې خبرونه په دویمه برخه کې ولرو، نو همدې سره زموږ دغه دومې ورځې خبرونه پیلیږي. تاسې د غوښتنه کوو چې د خبرونه موږ سره واورئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار زه سید شنوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی لتهودو مسایل او موضوعات سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده. خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو خو د اومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سرټکو. افغان کډوالو ته د پاکستانی حکومت پر لپسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشي وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کی ڈالی د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالی کې ډوب کړ. خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وا کانونو کو سبا بریا مزه سل چند زیاته سواله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې تېرونې افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې ای د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپله په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راهیسې دلتا غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یو خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. د غراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي. ډالر ورسره نه پیږي.
مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل ثبت نام ورته وکړ ریجیکټ کې، هیڅ ور باندې معلومات نه کوي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزه ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثر محصلین چې وسیږي غیر قانوني وسیږي هغه چې په دې کې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره ستنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډیر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پیښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې. نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه، د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي، پولیسو د پخوانو چک پینډونه دي، بس دا مود رہی وروره، بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته، دی تنګیم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالې کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډه جوړ کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجي ګډالې کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپل ماتي د خاورا چولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره ملمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې، جایداد لوټ کې، دکانونه مات کې، او په زور په جبر اوسړې له هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ما سور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ری بیا تینې استفاده کوي او ظلم قرباني کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزی لسیزی غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته له پلاوي سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنی شو چې خپلو خلکو ته ویلي او کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګون نه پاره ولیدي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اجانس د وحیدی لقول ویلی دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلی دي، خو بیرته ایران ته راغلی او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبان حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونې بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپلې لونې او ماشومان ښوونځیو ته واستوي. د طالبانو له راتګ وروسته یې هم زده کړو ته د اجازې ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خلکان ښوونځی ته واستوي، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځي چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 50 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بشانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټول علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول قام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرۍ کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونی ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنه وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې د غبریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه او یا اپسټ وو، ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز ور ډېر نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستر او تاریخي بلل ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړ. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخوا او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایی رئیس عبدالله فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشاله په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړ. له کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر او د ملی ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپال مشرانو هم د خوشحالي په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوساراتلونکو هیله څرګنده کړې ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وي.
یعنې تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بې برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپله اینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د ای آی د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د ای آی پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې ای آی د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د ای آی په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې ای آی په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ د نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کارونه به کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او موږ د ښو او د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د ای په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس بلا کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د ای په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې ای آی افغانستان ته بے بندوبار راشي، موږ باید د ای آی ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمیر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مایندې دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک 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 شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی ورو 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 ګوندره خپانې شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي غنلې او هیڅوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالب دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمیر ماسیلینو هم لوزبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپل خوشحالي او مبارکي شریکي کړې دي.
alles gute der afghanischen nationalmannschaft zum sieg bei der cricket meisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
Менің ісімім Фырдавыс, мен Өзбекстандамын. Ауғанстан халқыны бұл байрам білен чын юректен табырклеймін. Ауғанстан бария мұбарак.
Салам афганели, мен Минбаева Айнезек, Кыргызстаннан болом. Бардык афганелин кыркыт бойынча утулашы менен куттуктайм. Ди Афганистан байрам мұбарак.
Ди Пакистан поранди тарихи бариямы мұбарак ша.
Жуандай диви Афганистан.
Зиндабад Афганистан.
Жашасын Афганистан.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي و بلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرم وو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو خو به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیرې به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاق خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دی مقام تر ورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکه. نو خبره دا ده چې زه ډیر حدا پورې د دوی دا برخورد چې ده د سیاست نه زیات د دوی په ناخبری او په سیاسي بے سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانه نو که سباو خود ته بریا مزه سل چند زیاته سواله. کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډیر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، غام د سي ماته ورکړه چې ډیر ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړل، شپږ نوی اوور افغانستان د لوبو مکمله ګټلې و. نو دا یو ډیره ستره خبره ده او ډیر ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
لبریا وروسته یو شمیر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شي. ازادي رادیو ته له هندستان هم هیوادوالو د سټډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګان را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ پر رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمیر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستانی رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی. او بل کمپټیشن یا سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده. او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښهوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلالو گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہاگا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے حقوقن کو اچھے دوی بیت راہو گاڑی او دوی سر مرکی ہو کی آدو اگوی چکم جوابون بیت دی سے خور کول شی دی پار بیت خب میکانیزم برابر شی دی پار بیت مرکی ہو شی وقت وقت سر منگ دخپل چینل سے خورو
پر اختیار هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډیره پوښتنه نشوه. په ټولو مهمه لاته زه فکر کوم دا چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډیر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه مهم مسایل چې ډیر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي، خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډیر کم ول منځل سو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه و موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخن لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده. د اکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبی د مخه وکتل چې څنګه میو لوی لاسته راوړنه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لماتی خوړل ورسته له پورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غد شغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ میں گھسیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی.
بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چی وای د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوی دی او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نوري تکراری شوی او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده.
مجنو،
ہاں بولو بھائی،
भगवान का दिया हुआ सब
अरे
कुछ।
बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47 का।
पहले पूरी बात तो सुन।
पूरी नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
चल ठीक है।
داشان زرګونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوي او د افغان لوبډلې ستاینې پکې شوي دي. او د تیرې اونۍ جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پوهنتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسترۍ زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې، د تاریخي ابداتو، ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي. د دې پوهنتون یو پروفیسوره امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابته شي غربي نړۍ د ساینس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو، کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روباټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ابیګل بیلی په نوم دا روبارټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی.